رادیو آزادی را دنبال کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یو خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبرپاڼه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تېره میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو لبند د افغان خبریال مهدی انصاری د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 4000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 8020 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریهوال او د وینزویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پایلوبه به د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې و دوی مسابقې وګټلې او یوه وبایلله. تمره د دې سیالیو پایلوبه د لړم په 6 بجې د یکشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 100 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د ملیشه ځواک پر پوسټ د نامعلومو وسلوالو په برید کې لږ تر لږه لس ملیشه ځواکونه وشل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستاني رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وشل شوي او د ټپکتو چې د ټپیانو حال نازک دی، احتمال شته چې د تلفاتو شمیر ډیر شي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د خیبر پښتونخوا د نورو ځایونو په شان ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک فعال دی. پرون پنجشنبه د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یو قومندان او دوو ځانمرګو په شمول 9 غړي وژلې دي. او د روسیې ولسی جرګې یادوما له شمالي کوریا سره د ستراتیژیکي همکاري تړون تصویب کړ. دا تړون له شمالي کوریا څخه د پوځي مرستې د ترلاسه کولو امکان برابر دی او د اوکراین په جګړه کې د دریم هیواد د ګډون احتمال زیاتوي. دا تړون چې د پنځشنبه په ورځ د دوما له خوا تصویب شو د سش کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته د ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاستیک شو او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاری ته نوی ځواک ورکړي. د دې تړون د یوې مادې له مخې کچېری له دواړو څخه پر یو برید وشي او په جګړه کې ښکیل شي، بل هیواد باید په فوري ډول له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو یې مرسته وکړي. لا څرګندنه ده چې دا ماده به څنګه تفسیر شي، خو جنوبي کوریا او متحدو ایالاتونو په وروستیو کې اعلان کړی چې شواهد ښیي چې د شمالي کوریا عسکر په روسیه کې شته او داسې ښکاري چې دغه ځواکونه د روزنیزو تمرینونو په ترسره کولو بوخت دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا ز فرشته صحاک د نور بس دی اونیز خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال د پارلمان له پخوانیو غړو او د پوهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدلې دي. او په دې موضوع به بحث وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره اغېز ناکوسیږي. په دې اړه به بحث ولرو. په خپرونه کې را سره قدرمنې میرمنې هم شته دي چې د خپرونې په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خپرونې کې. تاسو هم کولای شئ چې خپرونې ته زنګ وهئ، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00202 21 12 15 40 01. زموږ بل شمیره ده 00240 02 21 12 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته زنګ وهئ. د خبرونې په سر کې مخکې دې نه چې بحث ته ورشو، زموږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به برته راوګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې میشتي مدني فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان
ټاکل شوی ده چې د ښځو خبرېلنو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارس د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په باره کې د دې ډلې له لوري چې کوم بندیزونه د نجونو او ښځو پر زده کړو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لګېدلې دي، د ښځو د کارونو ډېرو مشکلات د پړه چې طالبانو ښځو ته پیدا کړې دي. ټاکل شوی ده چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبرې او لیدنې کتنې ترسره شي.
ښاغلی بنټ په ترشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلازمینه اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې میشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادۍ د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبریالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موږ د بیان د ازادۍ د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو غونډه تنظیم کړې ده چې پکې تر دې شو ډیر خبریالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبریالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلاوه تنه کې لري. تر دې ربا پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتو د بیان له مخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سشکل د اګست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. راپور مو واورېده. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر ښه معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیست او د ښځو د چارو فعاله هیله شمس را سره په خبرونه کې ده، او د دې ترڅنګ اوګې امیل هم را سره ده په خبرونه کې. دوی دواړو سره به بحث شروع کړو. هیله جانې او میلمنه امیل، تاسو دواړو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایم. د خبرونه موضوع با تاسو اوریدلی. میرمن امیل، ل تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د ښځو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه
کوم. لوی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، خوږو اوریدونکو ته. دا غونډې زه فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه که د هر ځای نه آواز پورته کېږي په دې اړوند او دغه دایه جاري ساتل کېږي، د میرمنو په نفع ده چې په افغانستان کې دي او دومره تر هغو چې د هغوی آواز لوړ دی، هغوی کولی شي چې هغه کسان چې په دې اړوند مسؤول دي، هغه بنیادونه چې د بشري حقونو د ملاتړ دپاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده د هغوی په غوږونو ورسوي، دا غږ باید هیڅکله خاموش نه شي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ د دې نه راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبره وي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې او د افغانستان په دې چا خبره په شریان شریانې بلد دي، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دوی خپل د هیوادونو دپاره د لارې چارو دپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي، ځکه د ښې ورځې نه وي څوک په رضا د ملکه د ځي، نو دوی د ښې ورځې نه نه دي تللي. وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې د سیده حالات بلاخره دوی ته مهاجرت خپل یو لوی ستونزه ده. هغه داسې نه ده چې دې ځای نه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي. هغوی دې وطن پسې خفه دي، هغوی دې پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کلام بې اغېزه کېدای نه شي. هغه آوازونه که دلته پورته کېږي، خو تاسو ته معلومه ده په دې وروستیو کې چې ډېره سخته ده چې دلته غږ پورته شي، او داسې نه وي چې دا ښځې تاسو څو ورځې مخکې تاسو ولیده چې په جنوب غرب کې میرمنې په داسې یو ځایونو کې چې هېڅوک ونه ګوري، په سربسته ځایونو کې چې سړکونو لارو سره کوڅې کې نه وي، دوی سره غونډ شو، دوی خپل آواز وایسته. خیر دی که څوک اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوي دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هر ورځ دوی کینی او یو نوی فراوان صادره چې د چا هغه فکر هم کار ورته نه کوي، چا ته د ښځې آواز باید پورته نه شي. ښایي داسې وکړي دوکاندار سره په اشاره وغږېږي، دا څومره سخته ده. دا چې چا ته کیسه وکړي په دې عصر زمان کې، هغوی وحشت کوي چې داسې رقم، یعنی څه، یعنی دا ښځه باید په افغانستان کې مبارزه وکړي چې ما د انسان په صفت وپېژني. اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زمونږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم چې تر څو خپل حقونه او ما غوندې نور زما همجنسې چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه هم زیات تشکیلوي د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هیواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو زما غږ اورئ، خپرونې ته ښه راغلې. دا راته ووایي چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغسې غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، په هغوی ډېر بندیز لګېدلی دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. او د افغانستان نه بهر، آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمایندګي کولی شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستئ، دا څنګه ارزوئ؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمندې میلمنې ته، او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. کله د ټول بروغ جوړ او خوشحاله اوسي. د ستاسو په پوښتنې سره ګوري، خپل کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډیر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا دي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي، او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډیر زیات مهم او مؤثره تمامېږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دوی په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دوی هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دوی ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګورې، ښځو ته د وظیفه د دندې اجازه نشته، ښځو ته د بیرون تګ هماغه چې دي وایي، نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي. ښایي ښځه باید څه شی وکړي؟ ښځه باید قرار په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې، یعنی ټول کورنۍ غړي باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه وشي کولی چې ډېر سره مبارزه وکړي؟ نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و، چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې، د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې. او اوس وخت کې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی. ګورې، په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولی چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي، د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، هغې سره مونږ د خبرونې د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبرې ورسره وکړې. او دغه یو تن له هغه میرمنو نه ده چې په همدې غونډه کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغې سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ما ترې ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ، بېرته راګرځو. باسته
ښاغلی بینټ له خپل ملګرو سره یعنې خپل همکارانو سره سفر لري، همدا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپله ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریک کړي.
میرمن کډوخیل کدا راته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له د سفر نه څه وه او په ټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه و؟
ته په مجموع کې یو څو پوښتنې درلودلې چې افغان میرمنې کولی شي د میرمن په برخه کې دا چې نارینه او سره څه خبرې کړې هغه موضوعات نه زه نه پوهېږم، اما په کومه پوښتنه چې وه داسې مثلا هغه څوک چې د بشر د حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم دا چې کوم قانون چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه هغه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم دا چې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي، او څلورم دا چې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام د مطلب لپاره موږ پیغام شی دي او د هغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بینټ او د ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات درلوده په میرمنو کې معلوم دار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي. نو یو تعداد کسانو په دې کې غوښتل چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د ګزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغو ځایونو ته چې مثلا ښاغلی بینټ او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چیرته چې طالبان ډېر قوي حضور لري شاید معنی د دې سیسي خلک گزارش ولیگی یا شکایت وکی یا اسناد ولیگی. نو دا بیا په دې معنی چې په دې ساحو کې نه ژوند نورماله ده. نو په همدې باندې زیاتره تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي.
د میرمن کډوخیل نامو د غونډې پاک له پښتنې کړې وې تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډوخیل خبرې اوریدلې د غونډې پاک لاغي او سلند معلومات مونږ ته را کړی و چې د غونډې په د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چل تر راټول شوی وو غوښتنې څوي، نو د دې خلکو یا د افغانان چل تر راټول شوی وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی سنځي راوڅېړي او د دوی سنځي په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبري وکړي. تاسو څه فکر کوئ، آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا اوس په افغانستان کې په ډیرو شیانو لکه په رسنیو بندیز ولګېد، په تصویر باندې بندیز ولګېد، پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګېدلې، نو تاسو څه فکر کوئ، آیا دا ستونزه به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره دا سره چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره اوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافق یم چې ریچارډ بینز دا هغه ځایین نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلی، دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي، نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرشت ولایتونو کې یو نما کولی شي خپل نمائندگان ولیکي، خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلی، ځکه پیسې ورکې دي، کار نشته، فقر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري.
انسانان فشار دی همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسیدلی دي او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسیدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت دې اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې ډېر اسانه خبره ده که دوی وغواړي داسې ټیمونه هغه کې هر ولایت بولېږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسیدلی دی. یعنی دا باید جهان بینه بی خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو ته کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستعفینو ته نه رسېږي د هغوی دغه توضیح اصلا په دغومره کلونو کې نو هغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي په هغه کې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی د ټول حاضران ته ورکړي چې موږ پوهېږو دا او دا په هغه کې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دا دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پرې دومره مالیه او هم په چوه سره کېناستلی هغه خو ومري نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کې ګوري چې چېرته هغه دی بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد پیسې زیاده موږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کې په کلیدي ځای کې او په اداراتو کې خو دوی ځای تللی شوي دي. نو هغه اهل کار خلک هغه ټول کراچۍ وني وي هغه رقم د سروشي او د مجبوریت د وجې نه هغه سې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کې هم نیږدي هغه کې هم کراچۍ ګانې اخلي دوی اعلان کوي هغه به اوزي ته وړي هغه ورځ داسې یو بس حالت چې اسمه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخي مرګ ته یې رسولی دی کلته هغه ریکشاوې چلوي ریکشاوې ونه قانون ورته کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه څو روپۍ وګټي او وچه ډوډۍ کور ته نیسي دا څه رقم حالت دی دا دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي. دا دا یو رقم استبداد چې ظلم د حد نه وتلی دا دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کې بېخي سړی حیران پاتې کېږي هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه وري هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنی دومره ناهیلي توب په داسې یو ټولنه کې دا باید ټول اشاګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسې هم وي که دوی اټکل هم وکړي هغه نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي ته باور وکړه چې دا انجینکۍ په کور کې کېنولې یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی وا بابا هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور و پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پرمخ یوسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي ځکه اسلام کې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي. نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي خو ته ولې داسې وایې چې دا د بل کور ده بل کور کې که نارام وي آیا د مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کې نارامه شي تاوان چې کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه ارزوګانې لري چې دا خوشبخته شي دا دا په جهالت کې لوی نشي، دا په راتلونکي کې که زه ژوندی یم که مړه وم دا د ستونزې سره مخ نشي، ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا څه ګزارام دی، هغه په کورونو کې دی ناست دي، مکتبې چا ایستلی دی.
مننه میرمنه میل، ډېره زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډېر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
چونکه د پاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري، دغه بیکاری څنګه مهار کی، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي، د افته کې 20 میلیونه چې راځي دا د اسرائیل معلوم نه ده، دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې اتحاد چې ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټولی کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلي دي، ډېر او ښه شوي دي، اما دومره د پام وړ نه دي چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي، د دې کچه د دې د دې اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو بامسؤلیت جوابګوی حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا ته بیا را وګرځو میرمن امیل، بیا به را وګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د لپاره چې دغه بشري ناورین ورو ورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ ښه اړخ ته راووزي. په دې به بیا وغږیږو ورزو ایلاجانې ته. ایلاجانې، په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون، هغوی نوی قانون خپل اعلان کړ، او راست تر بلې دغه نوی نوی قوانین دوی را باسي، په هغه کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې پر رسنیو بندیز ولګو په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې په هغه کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو، یوازې غاګ دوی اجازه ورکړي یوازې غاګ ته. په وسنی عصر کې، په دا اوس وخت کې، د دغو دغه قوانین څومره د خلکو لپاره د اعتبار وړ دي، څومره به دا نتیجه ورکړي، آیا خلک به دا ومني، آیا دا به عملي شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکله څه تفسیری دي، آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې اوس وخت کې دا امر بالمعروف ډېر زیات مونږ باندې مثلا په خودو باندې محدودیتونه ورځ ډېریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان کې حاکمان شوي دي، دوی د هغه اوله ورځ څخه چې کله موږ ته ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته یې ویلې چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټولنه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي. په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دې هغه څه بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې، افغان ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې، ټول پوهېږي، په ایجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي. خو بیا دې سره سره بیا هم بهانې ورته رټولې. نو که چېرې موږ د دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي، او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلا هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټیکنالوژي څومره پرمختګ کړی، جهان څومره پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دې په قرآن کې هم قتلاوت هم دې کوي، باید د ښځې غږ څوګوانوري. نو ښځه ښایي کېږي که ښځې غږ څوګوانوري، ښځه وظیفه ونه کړي، ښځه څه شی وخوري؟ دې ته د انسان څوک فکر وکړي چې دا دغه نه کوي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دوی دا کار نه کوي. ګورې د ښځو لپاره مونږ اړتیاګانې درلودلې چې په هغې کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده، هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه، مګر دې هر هر خر کوچ ول هغه باندې بند کړل. یو څاګ اوس وخت کې دغه څومره دوی دوی دغه قانونونه زیاتېږي، د دوی دغومره محدودیتونه زیاتېږي، زما په اند باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي، ځکه هر څوک خپل په پوهه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونیسي، زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم. او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړي چې هغوی خپل غږ پورته کړي. زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانان دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي. او دغه وخت کې چې ټیکنالوژي دومره پرمختګ کړی، ګورې د هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي، اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته. که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه اوسي، وخت ټول په ټلیفونونو کې راوځي، ځکه دومره یعنې امکانان چې موږ تاسو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو. او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره، ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هڅې د ښځه غواړي پرمختګ وکړي، ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي، ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په یو ټولنه کې ښځه کار ونه کړي، نو که چیرې دوی حتما محدودیتونه زیات وي، که چیرې هغوی هره ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي، دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي، ګورې یو قوانین خپل وضع کړ چې ښځه باید د محرم سره ووځي. یو کور کې که چیرې یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي، خدا محرم به ول چا سره ووځي؟ مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري، یو به مریض وي، یو به یو بل مشکل لري، بل به بل مشکل لري، خدا یو محرم به چا ته لاړ شي؟ او دغ وخت کې ټول انجونې کواړي دي که غټې هغوی به وادونه کوي تر دې خاوندان وي، یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي. یو داسې قوانین نه دي، ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي. ګورې صبر، تاسو د حجاب خبره وکړه، حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده، موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده، موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو، وروسته تېخ څخه وایي هم ولرو. دا یو داسې خبره وه چې سمه د منلو وړ وه، مګر اوس وخت کې چې وایي چې غږ به نه پورته کېږي، د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري، تصویر کې دا اجازه نه لري او داسې نور محدودیتونه، چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي. ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه په کله پوهېږي چې ښه زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم، دا کوم خراب کار نه ده، دا کوم غلط کار نه ده. خپله بي بي عائشه چې ده هغه یې نارینه وو ته درس ورکوه، خپله استاده وه. نو ګورې که چېرې اسلام ته هم وګورو، خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجاره وه، تجارت پیشه وه، په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه، هغې د خپل د مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی، د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي. نو په هغه وخت کې که چېرې موږ اسلام ته هم وګورو، هم ښځې کار کړی دی، هم ښځو دا درس ورکړی دی، استادي یې کړې، هغې نارینه درس ورکړی، هم ښځې تجارت پیشه شوي دي، یعنې هغوی په لوبېدلې دي په ټولنه کې خلکو لپاره خدمت کړی. نو ولې بیا افغانې ښځې دا کار ونه شي کولی؟ په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دوی ته کوم دین یادوي، هماغه دین خو موږ هم قبول کړی او دوی هم قبول کړی. نو په دغه وخت کې چې موږ خپله هغه اسلام ته ګورو، نو موږ ګورو چې هېڅ ډول محدودیتونه د ښځو لپاره
مننه هیله جانې. په خپرونه کې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا به را واخلو، بیرته به موضوع بحث ته را وګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې ده؟
مننه خور جانې، یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به ساز له هغه طالب مده هلمند ولایت ته خور جانې.
علیکم سلام اتل صاحب، تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی؟ په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په حق له په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق له د خزو د ستونزو په حق له په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنې کړې دي و غوینه د ستونزو پوښتنې کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ؟ که څه راته ویل لرئ مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې. یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا ایمیل خبر سلو د وسه پورې نو خبر شوی خورجانې. خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللې د افغانانو دغه د پاره د پرسو پرسان لپاره خورجانې، دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکر نه زار باندې دا غسه د افغانستان د خلکو تر مابین د مداخله به شیطانت خورجانې چې زم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، ما په فکر نه زار باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته بای چراسي که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، د خپل خدای ته تمه وینم چې هغه مشکلات د نړۍ خپل سره حل او فصل کړي. او دا چې یو خارجي استازي زید افغانستان د شوز نمائندګي کوي، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي، دا به ما په فکر به شي دا کل تخلیر خبري. ځکه هغه د
افغانستان په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینه د چې افغانان دلته دي و غوي د وضعیت نه خبر وسره سنۍ دي، دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کې هغه په داخل کې کې په بیرون کې که دوی خپل نه کورنۍ حالت یې پستونځو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې، نو تاسو وایې دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دي دوی خپل پستونځو کې نه دي، دوی کورنۍ حالت پستونځو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای، نو دا به یو خل رانه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو څه وایئ؟
خورجانې، تا ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کم خلک په خارج کې د خورجانې د افغانستان څخه وتلي سیده د دوی کورنۍ دلته دي، خو زه ستاسې همېشنه اورېدونکی یم خورجانې، دا ټول اورېدونکي ما پېژني چې کوم خبره په حکومت کې هم قسم په خدای که ما پته کړې نه زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ پورته کوي چې خورجانې بدنه حکومت هم بندیز نه دي باندې لګولي. او د زده کړو موضوع چې د خورجانې هغه موږ هم غوښتنه ځینې کړې ده، یوازې هغه خارج چې تللي د افغانستان خلک هغه دغه نه ده کړې غوښتنه، موږ هم کړې د خورجانې د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوندو حق دي، دغه زده کړې لوړې زده کړې باید چې موږ خوندي وکړو، موږ ښځینه ډاکټران ته ضرورت لرو. خو خبره داسې ده چې خارجان خورجانې زما په فکر زموږ غم پسې ولاکه اخیستې دي لکه اختر کوم زده
کړې. اتل صاحب، درې کاله تیر شو، درې کاله تاسو ته کم وخت کاری چې په نجونو باندې مکتب بند کړی، د درس بند کړی، آیا دغه یو د عمر ضایع نه ده؟ درې کاله یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه. مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک، یو انجلۍ درې کاله له درس شاته پاتې کیږي، دغه درې کاله د عمر ضایع کیږي، دا بیرته څنګه دوی دغه خلا بیا څنګه دوی پوره کوي؟ او بل دا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولی و، دا دوه درې ورځې موږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه یې بند کړي دي، رسنۍ یې بند کړي دي، تصویر یې بند کړی، تنا غږ ته اجازه ورکړې ده. دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغ یا هغې. نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي. دا بندیزونه تنا په ښځو نه دي، اوس په سړیو هم دي. که تاسو باندې نه یې، نور ډیر افغانان دي چې موږ ته زنګ وهي، موږ سره په اړیکه کې دي، خپلې ستونزې وایي. نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې؟ آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګوي دوی؟
خورجانې، خبره داسې ده، تا خو ډېر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده خورجانې چې موږ وایي چې کم بندیزونه په خوندو باندې دي، واقعا هغه یو درې کاله خو ته څه کوې خورجانې؟ زما په فکر درې دي کې چې زموږ خوندې د زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ د افغانستان مثال په شاته پرمختګ ته نه دي شاته ځي خورجانې. دا موږ دغه ستونزې موږ په سترګو وینو. موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو زمینه تسولې نه برابروي، درې دي کې چې زموږ خوندې مثال د خبرو د لوړو زده کړو څخه پاتېږي، دا زموږ تاوان دي، موږ د ملک په زیان دي. خو خبره داسې د خورجانې داسې بد عالم ولاکه دي لکه دا خلکو چې داسې بد عال جوړ کړي دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه دي، هغه هغه تلویزیونو باندې خورجانې موږ معلومات په لرو بندیزونه لګولي دي چې مثال د خبرې داسې خپرونې به جوړولې چې هغه به د افغانستان د کلتور او د عنعناتو سره مثال په ټکر کې وي، په تضاد کې وي، خلک به راپارول. حکومت خورجانې هغه په داسې تلویزیونانو بندیز لګولي دي. اوس دا سس رسنۍ د خورجانې موږ په ډېر په خواشینو یو چې دا سس رسنۍ په افغانستان کې بد شوې ده. دلته موږ خبرونه مثال د خبرې اورېدل، رقم رقم خپرونې مې اورېدل، د ولس خدمت تاسو تخنیکی همکاران ستاسو ژورنالیستانو کړی دي. د دې غوښتنه ولا موږ د حکومت څخه ځان کړی چې د ازادي راډیو نشرات لکه په خوا کې په افغانستان کې فعالیت کوي، اوس هم دغه فعالیت مثال د خبرې وساتي زمینه ورته برابر کړي. خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولي د خوځان هغه فروغ تلویزیونان لګولي دي چې هغه د حقایق نه ویل، د خبرونو د جوړولو چې د افغانستان د کلتور او دانانات سره په تضاد په ټکر کې وي، هغه کدا طالبان حکومت کبل حکومت خوځان یو ملک خپل په دغه کې نه پریږدي چې د تلویزیونو
مننه تل صاحب، مننه. فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنه په تلویزیونو یی بندیز نه دی لګولی په پروګرامو، بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلای دی. دا چې یو عادي نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم اوس بندیز لګیدلای دی. په تاسو کراپورونه یا خبرونه ووینئ په ډیری ولایاتو کې اوس په رسنیو باندې، په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې، په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا هلته یو ژوندۍ موجود په دې بندیز لګیدلای دی. نو تاسو نه ډیره مننه چې په خبرونو کې مرسته ګډون وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره په لیکه کې دی، دا به مرا واخلو بیرته به بستره وګرځو. سلامونه، خپل نوم را ته وایې، لکم زی مړی کنی ولې؟
مننه، زه اسمت الله متسم ما د هلمند ولایت نه میاړی
کنی. متسم صاحب، جوړ په خیر خبرونه ته خیر اغله. یا د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلی او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکي.
بلې، و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوق اړوند د موضوع د استاد او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې. دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو، موږ قرار لرو، موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي. او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کېږي، لومړی دوی دغه د ښځو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د ښځو د حقوقو تعریف څه شي دی. یفلا د دوی دغه تعریف وکړي، بیا د ښځو د حقوقو ځغ پورته کې. که موږ وګورو په لبنان، غزه او دا شان نور نړۍ کې د ښځو زامن شیدانیږي، ښځې شیدانیږي، د ښځو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د څور ته ناست وي، هغه سجن نه دي، هغه بشر نه دي، هغه حقوق نه دي. هغه موږ یولو دغه د افغانستان خلکو دغه خلک دا شانې کوچ وړاندې کړل. دلته افغانستان کې موږ وینو سجن شهرونو کې ګرځي، سجن مدارس ورته فعال دي، سجن نور دا شانې دي څه ورته فعال دي. خو البته دومره محدودیتونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
موتسم صاحب کلنډ. بیا تاسو سره هم دغه یاده کوم، د نور هیڅ د نور هر څه کله پام وغورځو، دغه نجونې د شپږم ټولګي نه پورته چې د مکتبونه پاتې دي، هغه یو کم شمېر نجونې به نه کوي چې مدرسو ته ځي او د هغوی آینده به څه کېږي په دې نه پوهېږو. لیکن دغه مکتبونه چې په نجونو تړل شوي دي، سبا ورځې هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري، هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري، ښځینه ډاکټر ته ضرورت لري. د ښځو کمبود په ټولنه کې، د ښځو باندې، پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول، تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی، دا روا کار دی؟ د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام کې آیا زده کړې په ښځو نر فرض نه دي؟ دغه یو بشري ناورین تاسو ته نه ښکاري یا دا ډېره عادي خبره تاسو ته ښکاري؟
کومه تاسو وګورو، اسلام د اسلام نه نگار نه یو څه دی، او دغه د اسلام په لاس د قانون جوړ شوی دا د بل څه دی. اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه ډیر لري خبره ده، دا او عقل بیخي هیڅ تړاو نه سره لري. کومه تاسو وګورو، خدای پاک چې جلاله هو خپل په قران کې وایي وکړه په بیوت کې وای تاسو چې دا شوز دي قرار ونیسي مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماته ماتولی شي، بیا څوک دومره د نر زوی دي چې شوز راوباسي. که ډاکټرې ته ضروریت وي، ما زما د شوز مکتبونه 22 کاله ایله و 22 کاله امریکایان اروپایي ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان دلیوه، هغوی دي د لکه ډاکټران ما ته په افغانستان کې راوباسي په داسې وخت کې چې مې
معتصم صاحب مننه له دې چې زنګ مو وخه ډېره زیاته مننه له ګډون نه مو په افغانستان کې په دا تیرو شلو کلونو کې ګڼ شمېر نجونې د طب له پوهنځۍ نه فارغې شوې. موږ ډېر شمېر ډاکټران یې درلودلې چې اوس بهرني هېوادونو ته راوتي دي. متاسفانه ډېره مننه چې بس کې مراسره ګډون وکړه. اوس هم ګرځو خپل بس ته میلمنو ته ورځو. میرمن امیل تاسو د اوریدونکو خبرې واورېدې. د افغانستان خپل خلک داخل د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټوي. تاسو په دې اړه په آخر کې کلان یو څه وایي او قدم راته ووایئ چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان نه وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولی شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه؟ مهرباني.
زه ګران ورور ته وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول هغه د دې تمرکز فکري د ښځو سره دښمني و د ښځو سره تقابل لري دي. دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوندې ګوري یو بېحسه انسان یې کولی شي. ته څنګه دا خبره کوي؟ دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په د خلاص سترګو یې وګوري او د حقیقت نه سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي. ته پوهېږې دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده. اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان شوي دي. ستا ګیډه څنګه مړه ده؟ څنګه دا خبرې کوي؟ خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي که نیت اراده ولري. زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اصحاب دهي ورسره نه شي کولی. نن پورې خو دوی چکو دې نه وروسته که دوی یو اصحاب دهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته، نو پوهنتون ولې نشته، نو کار ولې نشته. مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده. ته د انسان په صفت څنګه نه پېژنې؟ ولې ورسره محاسبه باید دې نه وروسته که وکړي شاید تغیرات راشي.
مننه میرمن امیل. د خبرونې وخت ډیر کم د هیله جانې که په آخر کې ډیر لنډ ټکي تاسو هم څه ویل لرئ له بهرنیو ټولنو له بشري حقونو ټولنو تاسو که څه غوښتنه لرئ په لنډو ټکو یې وړاندې کوي چې خبرونې ته ډیر کم د پای وخت رسیدلی دی.
نه همدارنګه دا چې ښاغلی ایمن هم ډېر یو ښه خبر ته اشاره وکړه. دا چې زموږ اورېدونکی ډېر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کړه اوس د دې ښه خبر ته اشاره ونه کړه. په هغه حالت باندې چې د ښځې قرار لري هغه حالت یې بیان نه کړ. خو بیا هم د دې سره سره د بهرنیو هېوادونو څخه یا همدارنګه د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځو چې په داخل کې په افغانستان کې دي.
ډېره زیاته مننه هیله جانې. د خپرونې وخت پای ته ورسېد. له ګډون نه مننه میرمن امیل، میرمن هیله شامس، تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په بس کې مراسره ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو له څپو نه نور بس دې خپرونه اورېدله. وړاندې نورې خپرونې هم شته دي تاسو ته وړاندې کېږي. تر بیا مو خدای مننه.
I'm not afraid.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio